دا مشال رادیو دا د نن ورځې اخري خبری غړې کې زستا سو قربا ګل ایاز ستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د افغانستان په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم جنگي قومندان وژل شوی. د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان سنځله کې د لټون عملیات شوی. پاکستان د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا په غوښتنه د ځینې افغان طالب وسلوالو د خوشي کولو فیصله کړې. د دې ترڅنګ قبایلي سیمو او د افغانستان او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه د دې خبري غاړې کې اوریدل شي. خو درس نه وړاندې د دې سات خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. امریکا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د غزنی سیمې چارواکي وایي تېره شپه د عملیات پر مهال د طالبانو یو تن وتلی جنگي کمانډان وژل دی. او د حماس لخوا پر اسرائیل د راکټونو په تازه بریدونو کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د غزنی سیمې چارواکي وایي چې بهرنۍ سرتیرو تېره شپه د غزنی په رشیدان ولسوالۍ کې عملیات کړی دي چې په پایله کې د طالبانو یو تن وتلی جنگي کمانډان او د هغه ملګری وژل دي. چارواکي د طالبانو د وژل شوي کمانډان نوم حافظ سردار شي. د غزنی امنیه کمانډان زړور زاهد په دې اړه نن مشال رادیو ته وویل چې حافظ سردار د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه د څارنوالۍ د رئیس سهرګل او د یو شمېر نورو دولتي چارواکو په وژلو کې لاس درلود.
حافظ سردار رشیدانو په ولسوالۍ کې د قوات الاف د هوایي کندهار په ذریعه باندې په قتل رسېدلی ده. د یو خپل ملګري سره مجرم د عوامو خلکو په قتل باندې متهم، د مکتب د شاګردانو د پلچکونو د ورانولو، د مکتبو په سوځولو باندې متهم، د رئیس صاحب شورا ولایتي، د رئیس صاحب څارنوالي استناف او د څو تنو پولیسو او دې ملي په هر کې لاس درلوده.
نوموړي زیاتوي د طالبانو دغه وژل شوی کمانډان څو ځله د ښوونځي ښوونکي زده کوونکي او ډیری عام وګړي وژلي او د غزنی د زیاتو سړکونو پلونه هم الوزولي ول. امریکا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د خوشکېدو هرکلی کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې ویاندی ایریان هاریس نن مشال رادیو ته د ټلیفون لاري ول چې امریکا تل غوښتي چې افغانستان د سولې پروسه په خپل پر مخ بوزي.
Ambassador Hoagland was spoke to the media a bit earlier today and what he said
Safir Richard Hoagland nan laj mak ki rasani ta dawel che mush da bandiano da khush kawlo da process har kalai kaw mush la lumri sar sa khada weli che da da Afghanistan la para muhima da che da rugh juri khpala process pa khpala par makhbozi pa de process ki da Pakistan gundi hiwaduna muhim role lari nu mush gano che da yo shagam di. دا پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د طالب بندیانو د خوشکولو پریکړه د افغانستان د سولې د عالی شورا د پاکستان تر سفر ورسته وکړه. د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت او د سولې د عالی شورا لخوا جاری سوی ګډ بیان وایي دا ګام په افغانستان کې د سولې عمل د پرمخ بیول لپاره پورته کیږي. خو په بیان کې د خوشکېدونکو طالب مشرانو نمونه نه دی ورکړل شوی. د پاکستان او د افغانستان د سولې د عالی شورا ګډ بیان زیاتوي افغانستان، پاکستان، امریکا او نور متعلقه هیوادونه به د سولې په پروسه کې د مرستې په خاطر مذاکرات کارو ته خوندي لار ورکوي. دواړو هیوادونو پر طالبان او نورو جنگي ډلو لالقاعده سره د اړیکو شلولو ژغم کړی دی. په ګډ بیان کې دا هم ویل شوی چې دوی به له نورو اړوند هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې دا شان روغې ته آماده طالبان او د نورو ډلو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وباسي. دا پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه لخوا د جارسي خبر پاڼې لمخې په افغانستان کې د میشت نړیوالو سولې ساتو ځواکونو مرستيال کمانډان لیفټننت جنرال نیک کارټر د چهارشنبه په ماښام په پندای کې د پاکستانی پوز د چیف اف جنرال سټاف لیفټننت جنرال وحید ارشد سره لیدو کاته وکړه. په دغه ملاقات کې پر موجوده امنیتي صورتحال او د پولو دواړو غاړو ته د همکاریو پر لاره نور زیاتولو خبري اترې وسوي. په دې حق له په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه ویاندی روان هاریس نن مشال رادیو ته د ټلیفون لاري ول شي دا دوره دغه ملاقاتونه یو کړی د چې مقصد په سیمه کې د امن او ثبات لپاره د دوه هیوادونو پوزي تعلقاتو ته نور وده ورکول و. خبرونه لمشال رادیو خبري. د اسرائیل پر جنوبي برخه د حماس د وسلوالي ډلې لخوا په درزنو راکټونو توغول سوي چې درې ولسی وګړي پکې وژل سوي دي. په عین وخت کې اسرائیلي پوز د حماس تر کنټرول لاندې په غزه تراټه کې خپل کاروایي زیاته کړې ده. دغه درې اسرائیلي وګړي هغه وخت وژل سول کله چې د حماس یو راکټ د غزه په شمال کې 25 کیلومتر لري د کرات ملاچی سیمې په یو ودانۍ کې ولګېدي. دغه وژنې د هغه رئیس اسرائیل ته اوښتي لومړی تلفات دي لکه چې پوز د چهارشنبه په ورځ د دفاعي سن په نوم د حماس د راکټي حملو په غبرګون کې عملیات پیل کړل. د چهارشنبه پر ورځ اسرائیل پر غزه د هوایی سمندري او ځمکني لارو په بمباري کې د حماس پوځي مشر احمد الجابري او ډیر 15 کسان ووجل. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې هیواد یې د عملیاتو غځولو ته چمتو دی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر دغه شخړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبلل او په دې غونډه کې د تشدد پر درولو غږ وکړي، خو هیڅ ډول عملي ګام یې وانه خیستې. د چین کمیونیست ګوند ژی جن پنګ په رسمي توګه د ګوند جنرال سیکرټري ټاکلی دی چې د هو جن تاو ځای بنیسي. د ګوند د مرکزي پوځي کمیشن د مشر په توګه هم نومول سوی دی او ټاکل سوی ده چې د 2013 کال د مارچ په میاشت کې به د هیواد د صدارت لپاره ونومول سي. ژی جن پنګ نن په چین کې خبري غونډه د وینا پر مهال وویل چې زموږ مسؤلیت د ټول ګوند او د چین د ټولو نژادي ډلو لپاره لاره هوارول او د دوی لارښوونه کول دي، تر څو دوی ته د خپل فکر پر لپسې ازادي ورکړو، اصلاحات راولو او تولیدي قوتونه نور راڅرګند کړو او پر مخې بوزو. د چین ژنهوا نومي خبري اژانس وایي د پولیټ بیورو د غړو شمیره له 9 راټیټه کړل سوې ده. پولیټ بیورو سټینډینګ کمیټې د هیواد له لوړپوړو چارواکو جوړه ده. اژانس وایي د چین نوی مشرتابه به د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره مبارزه وکړي. برما هیواد وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تر دورې وړاندې به د ښه نیت په خاطر 425 بندیان خوشي کوي. اوباما به د روان میاشتې پر 19 نیټه برما هیواد ته سفر کوي چې نوی نوم یې میامر دی. د برما حکومتي رسنۍ وایي په خوشي کېدونکو بندیانو کې به حکومت مخالفه کسان هم وي. د برما د ولسمشر تین سین حکومت په دې خاطر نوی جمهوري اصلاحات راوستي دي چې بهرنۍ نړۍ ته هیواد په دې ډول څرګند کړي. اوباما پلان لري چې د خپلې دورې پر مهال د سولې د نوبل جایزه ګټونکي آن سان سو چی سره هم وګوري چې په خپل کور کې د 15 کاله تر نظربندۍ وروسته د نوي حکومت لخوا خوشي سو. د خبرونو پای
خبرونه مند مشال رادیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم جنگي قومندان وژل شوی. د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سنځیر سیمه کې د لټون عملیات شوی. پاکستان د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا په غوښتنه د ځینې افغان طالب وسلوالو د خوشو کولو فیصله کړې. بلخوا د افغان سولې د عالی شورا غړي معصوم ستانکزی وای دواړه هیوادونه په عملی همکاریو سلا شوی دي.
په تعداد باندې د اوس پاتې روان د اتو نفرو په شاوخوا کې به وي.
په پاکستان کې نیول شوي وسلوال طالبان له کوم قانون مخي خوشي کوي؟ کارپو بیرسټر زاهد سعید وای
یا خو نیگوسیشن ورسره کوي او که نیگوسیشن نه کوي نو که اسې کریمینل زه غوښتې دي په افغانستان او پاکستان کې خو اکسټریډیشن ټریټي هډوشته نه.
په افغانستان کې د ایساف ازواکونو مرستیال مشر د پاکستان په سفر دی او د کراچۍ د سمندر په غاړو د سپینو لوی او وړو مرغانو سیلونه په نظر راځي. نندارچان دا منظره څنګه بیانوي؟
مرغان راغلی د خخوان کوي ته بوغان دی او ریلې دی داس د کوټانان شو کوټانان دی خسته خسته مرغان ډیر خوند کوي جاواله کې ګرځي د اسمان پیرنګي داس.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو ل مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی او د مخامي خبرونې ته غوږی. د دې خبرونې لومړی رپورت چارواکي وایي چې د افغانستان په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو توند لوړپورې جنگي قومندان وژل شوی دی. د چارواکو په خبره د طالبانو وژل شوی قومندان په غزنی لوړې پورې دولتي چارواکي وجلي او کله کله به د سرک په غاړه ماینه هم خخول. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د غزنی سیمایز چارواکي وایي چې بهرنیو سرتیرو تیر شپه د غزنی پر شدانو ولسوالۍ کې عملیات کړي دي چې په پایله کې د طالبانو یو تن وتلی جنگي قومندان او د هغه ملګری وژل شوی دی. چارواکي د طالبانو د وژل شوی قومندان نوم حفیظ سردار ښیي. د غزنی امنیه قومندان زړور زاهد وایي چې حفیظ سردار د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه، د څارنوالۍ د رئیس سهارګل او یو شمېر نورو دولتي چارواکو په وژلو کې لاس درلود. دی وایي د طالبانو دغه وژل شوی قومندان څو ځله د ښوونځیو زده کوونکي، محصلین او ډېر عام وګړي وژلي او د غزنی د زیاتو سړکونو پلونه یې هم الوزولې دي.
سردار رشیدانو په ولسوالۍ کې د اتلاف د هوایي بمبار په ذریعه باندې په قتل رسېدلی ده. د یو خپل ملګري سره مجرم د عوامو خلکو په قتل باندې متهم، د مکتب د شاګردانو د پلچکونو په ورانولو، د مکتبو په سوځولو باندې متهم، د رئیس صاحب شورا ولایتي، د رئیس صاحب څارنوالي استناف او د څو تنو پولیسو او دې ملي په افر کې لاس درلوده.
زړور زاهد وای چې له حافظ سردار سره د هغه یو ملګری هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا د افغانستان په غزنی ولایت کې د وسلوال طالبانو یو جنگي قومندان د وژل کېدو رپورټ او وڅو د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان ته. د پاکستان د فوجي او استخباراتي ادارو چارواکي وای په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات ترسره کړي چې پکې 15 وسلوال وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. چارواکي زیاتوي د وسلوالو یو شمېر ټکاني هم تباه کړي دي، بلخوا آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل د سمینه د مشال رادیو همکار راکوي.
د امنیتی فورسز او خفیہ ادارو د چارواکو یو ارخیزا وینا په مطابق په سویلی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د لټون د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان مړه شپږ پر هرجلی او د دوی درې پټ صندوقونه هم و الوازول شول. چرتنا چې د فورس سرتیرو درنا او وډا وسلا هم د ځان سره راوړې ده. د زرا یې زیاته کړه چې د لټون دا عملیات پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان سب ډویژن ورکی په سیما سنځلا کښې ترسره شول چې کوم ګهیز مال د اوو بجو نه د لالېدلي مازدیګر تر 15 بجې پورې د وقفې وقفې سره روان وو. زرا یې دا هم ویایي چې د لټون د عملیاتو په دوران کښې درنې توپو او ګن شیپ هیلیکاپټر رانو د امنیتی فورسز د مزکنی قوت ملاتړ وکړ. چلمخې د امنیتی فورسز سرتیرو ته سزنی مالی تاوان ونه رسېده. د عملیاتو په وخت د واڼه ګومل واڼه جنډولا لیارې تړلې، د خلکو په تګ را تګ بېخي بندیز او په سیمه کښې د ټېلیفون لیکه هم پرې کړې شوې وه. دا وجه ده چې د مخالف قوت طالبانو سره رابطه ونه شوله او نه یې طالبانو خپل د پېښې او په پېښه کښې د مارګ ژوبلې په براکښې سویلي دي. مشال ریډیو په دا بارې کښې د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ځینو چارواکو سره هم رابطه وکړه، خو هغوی ځواب وکړ چې په سیمه کښې واک اختیار د امنیتی فورسز د چارواکو سره دی، ځکه په دا حوالې سره دوی څه نه شي ویللی. دا دې هم یادوي چې سنځله د سویلي وزیرستان سب ډویژن سروکي په هغه 15 سیمو کښې شمېرېږي چرته نه چې د رامیز مسعود قبایلیانو زر کورانو ته دوې میاشتې مخکې د لټون د عملیاتو له مخې د سیمې پرېښولو حکم ورکړی شوی و، او په دا کورانو کښې شامل قبایلیو نن سبا په ټانک او ګومل کښې د کډوالۍ ژوند تېروي.
تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږ. پاکستان تصدیق کړی چې د افغان حکومت په خواست په هیواد کې قید ځینې افغان طالبان خوشي کوي. دا فیصله د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د سفر په موقع شوې ده. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا لخوا جاري شوي ګډ بیان وایي دا ګام په افغانستان کې د سولې عمل پر مخ بیولو لپاره پورته کیږي، خو په بیان کې د خوشي کېدونکو طالب مشرانو نمونه نه دي ورکول شوي. له مشال رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی معصوم ستانکزی چې دا وخت په اسلام آباد کې ویل دواړه هیوادونه په عملی همکاریو سلا شي دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له معصوم ستانکزی سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلې چې خبرو اترو څه ایجنډا وه. نو معصوم ستانکزی وایي
راغونډه کې د علما کانفرنس پر راغواړو، د همکاري به په دې باندې سره کوو چې دا ډزې چې د سرحد نه کېږي او خلک په هغه باندې ځورول کېږي د دې مخنیوي به سره کېږي. په دې باندې سره اوس بولل چې له د منفي تبلیغاتو پر ځای د ګډې همکارۍ لپاره باید زمینه سره برابره کړو. په دې باندې سره اوس بولل چې د هغو کسانو لپاره چې د مذاکرې ته حاضرېږي د هغو لپاره به زمینه برابره کېږي، مخنیوی به یې نه سره کېږي او په دې کې به ګډ کار سره کېږي. دا ډېر هغه مهمې خبرې وې چې په میاشتو په باندې په دې باندې بحثونه سره شوي وو، او د دې سفر په جریان کې د سولې د عالي شورا د حیات او د پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ باندې په دې باندې یو هوکړه وسوله، او ټول دا شیان هغه عملي قدمونه دي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت وړاندیزونه کړي وو. په دې باندې بحثونه دا د افغانستان د خلکو هغه د عنعنوي جرګې غوښتنې وې، موږ په هغه باندې عمل کوو.
خو معصوم ستانکزی صاحب داسې راته وویل چې په دې طالبانو کې چې کوم افغان طالبان کلاسېږي دې کې ملا غنی برادر شامل دی که نه؟
تاسو خو پوهېږئ چې هر شی ځان ته یوه پروسه لري، هر قدمونه لري، او په دې جزئیاتو باندې موږ نور بحثونه سره لرو او طبعا هر مملکت ځانته خپل قانوني سیستم لري او د دې سیستم په اساس باندې د دوی خوشې کېدل کېږي سرسره کېږي. نو زه به له جزئیاتو نه صرف نظر وکړم او په دې باندې کلکه وعده شوې ده چې دا غوښتنې به په ترتیب سره عملي کېږي.
سمه ده. خو ماشوم زنګزي صاحب دومره خورته ویلی چې زده به پوری دغه کوم افغان طالبان د څو تعداد دی شمېر څو دی؟
په تعداد باندې د اوس پاتې روان د اتو نفرو په شاوخوا کې به وي. ما جزئیات بیا وروسته به تاسو ته
وایم. سمه ده. او کله پورې به خلاص شي؟ آیا داسې نیټه معلومه ده؟
داود افغانستان د سولې د عالی شورا د وفد غړی معصوم ستانکزی چې د اسلام آباد نه زموږ همکار عبدالحی کاکړ سره د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې کولې. او اوس په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پیښور کې رحیم الله یوسفزی د دې پریکړې ته څنګه ګوري؟
نو نمونه خو څه پورې یو فریق هم نه دی ښکارا کړی. خدا دا چې یو خو دا خبره مونږ اورو چې په دې کې ډېر مهم کسان نشته. څنګه مولا عبدالغنی برادر پکې نه ښکاری او زموږ دا اطلاع ده چې یو پکې دی مولا عبدالسلام. هغه چې دی نو هغه هم وایي مولا محمد او هم وایي دا د بغلان پخوانی والی دی. یو بل نوم معلوم شوی دی چې هغه ننګرهار پخوانی والی میر احمد ګل یا میر صاحب او یو پکې داود جلالی چې هغه د کابل والی څه وخت کې پاتې شوی دی. یو بل نوم اور خو د هغې تصدیق نه کېږي. نو هغه ملا نور الدین ترابي دی. تقریبا هغه لس کاله نه بندي دی او ډېر ضعیف دی او بیمارم دی او د روسي فوج سره په جنگ کې د هغه خپه هم ضایع شوی وه.
ریم الله صاحب په دې دا کوم چې اعلامیه جاري کړې ده نو په دې کې دا ویلي دي چې د القاعده سره د دوی تړاو پرېږدي او دا طالبان. نو دې بیان ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
دا خو به کله طالبانو تحریک مشرانو سره رسمي خبرې کېږي نو بیا به دا خبره مخې ته راځي چې دا اوس که امریکا یا افغان حکومت یا پاکستان حکومت سره دوی نیخ په نیغه خبرې وشوي فایده خو دا خبرې نه دی شوي طالبانو سره. نو بیا به طالبانو ته دا خبره دوی وړاندې کوي. طالبان دې په هکله به څه وایي مونږ ته خو لا صحیح معلومات نشته. دا ده چې دا کسان چې کوم دي خوشې کوي دا دونه مهم نه دي. او بل چې کوم کسان یا بندیان دي یا دوی خوشې کوي هغوی سره اختیار نشته چې هغوی به د طالبانو تحریک نمائندگی کوي. د ملا محمد عمر به نمائندگی کوي او خبرې به کوي. یو خو دې سره به دغه چې کوم اصول عالي جرګه هیئت راغلی دی نو هغوی به که دې شي لږ خوشحاله شي. هغوی مطمئن نه دي خو لږ به هغوی دا وایي چې زمونږ دا هلې ځلې کامیاب شي. بل دا ده چې طالبانو مشران هم په دې باندې ډېر غوسه وو پاکستان نه خفه وو. نو ممکن ده چې هغوی هم پر تسلي وشي چې پاکستان د هغوی کسان خوشې کړي دي.
کوم چې دا پوینټونه دي په دې کې یو پوینټ دا دی چې د ځینو ډلو به د ترهګرو د فهرستونو نه نمونه ویستلې شي. نو دا څومره ډلې دي چې استاسو په علم کې به وي او دا کومې کومې ډلې کېدی شي؟
نه دا خو ملګرو ملتو امنیت کونسل یو سینکشن کمیټي بندیزونو کمیټي د هغې دغه لیست جوړ یو د القاعدې ډل یو فهرست دی بل طالبانو فهرست دی. نو هغې کې خو بیا ډېر نمونه دي او څه نمونه دوی مخکې نه لر کړي دي. خو هغه کسان دي چې پخواني طالبان دي یا اوس هغه افغانستان په حکومت کې شامل دي یا طالبانو په تحریک کې فعال نه دي. اوس هم ډېر ګڼ شمېر نمونه دي او څه داسې مشران دي لکه ملا عمر دی. نو د هغې د ګرفتارۍ یا د وجلو دپاره خو انعام هم امریکې مقرر کړی دی. نو دغه مسلې چې تر څو پورې نه حل شوي دغه د هغې نوم کراګیری دغه فهرست نه وباسي یا هغې سفر کولی شي هغې باندې بندیزونه لر شي دا کارونه به مخکې کول غواړي چې یو قسم له یو ښه فضا جوړه شي.
سیډونکې رحیم الله یوسفزی چې زموږ خبریال سراج ظهیر سره خبرې کولې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان ویلي دی چې په افغانستان کې د جوړجاړۍ او تفاهم د پروژې د مخکې بوتلو لپاره په ځینی هغه افغان طالبان چې د دوی په ولقه کې دي خوشي کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه افغان طالبان ولې نیولي وو او اوس یې له کوم قانون مخې خوشي کوي؟ زموږ همکار مجید بابر د دغو پوښتنو جواب په دې رپورټ کې د لټولو هڅه کوي.
د راپورونو له مخه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د سفر نه پس پاکستان په دې رضا شوی دی چې هغه افغان طالبان چې دا مهال د دوی په ولقه کې دي به خوشی کوي. پاکستان او افغانستان وایي چې دغه افغان طالبانو خوشی کول به په افغانستان کې د رواني جوړجاړې او تفاهم په پروژه کې مهم رول ولوبوي. خو پښتنه داره ولاړیږي چې پاکستان دغه طالبان په کوم جرمونو کې نیولی وو او اوس یې د کوم قانون له مخه خوشی کوي. په اسلام آباد کې د خارجه او قانوني چارو کارپو بیرسټر زاهد سعید وایي چې د ترهګرۍ په ضد روانې جګړې اوس ټول نړیوال او ملکی قوانین شاته غورځولي دي.
نارملی خدای چې یو ایکسټریډیشن ټریټي د دوه ممالک منس کی خبره دا ده چې کم پرپز لای غوښته دي. الته ټرای کوي الته سکی په یعنی یا خو نیگوسیشن ور سکی او که نیگوسیشن نه کوي نو که اسه کریمینلز غوښته دي په افغانستان او پاکستان کې خو ایکسټریډیشن ټریټي هډوشته نه.
پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې په افغانستان کې هغوی د یو داسې د تفاهم د پروژې په حق کې دي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کې مخکې ولاړ شي. بیرسټر زاهد سعید وایي چې د دغو افغان طالبانو خوشي کول هم د دغې تګلارې یوه برخه ښکاري.
دا چې پیس کونسل دی که نه نو دوی اپوزیت سایډ سره هغه نشته کمیونیکیشن نشته نو شاید چې دې دپاره یي چې کمیونیکیشن پیدا شي. زما خیال دی چې دې دپاره یې کړی دی چې دوی خلک چې آزاد شي نو دوی به لاړ شي انډایرکټ کانټیکټس به وکړي ملا عمر سړو سره نو بیا کانټیکټ کم از کم کمیونیکیشن به قائم شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مهال څومره افغان طالبان د پاکستان په ولقه کې دي او آیا پاکستان دغه طالبان ځکه خوشي کړي دي چې په افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کړي، په پېښور کې د امنیتي چارو کارپو او پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي
زما په خیال کې دا 35 دي یاد کړي دي د دې نه علاوه یو لس نور وي چې هغه اهم دي او په هغې باندې خبرې اترې کول ضروري دي. دا ملا برادر نومې دی چې کوم دا ملا عمر دویم نمبر جنرلی شي. د دې نه علاوه یو د ملا عمر مشر منشي هغه هم پکې دی. یو ملا عمر سره بیا نږدې یو کس دی. دا درې کسان خو اهم دي. بیا داسې ډېر دي چې هغه د مختلفو صوبو کې هغوی د شیډو ګورنر هغوی پاکستان کې مختلف ځایونو کې نیولې دي. باید یو څه کسان زما په خیال حکومت خوشی کوي پاکستان هم دی کې دا رسک اخلي ځکه چې طالبان پاکستان ونیسي او هغه پرېږدي نو هلته کې امریکا خفه کېږي. هغه وایي چې ستاسو طالبانو سره تعلقات دي. زما په خیال به پاکستان افغانستان کې د ګټې هیڅ نشته. د پاکستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې امن راشي.
څېړونکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې امن د پاکستان د سلامتۍ ضمانت دی او که دا ډول هر پروژه چې یوازینی مقصد او مرام یې امن وي په مخ کې بوتلل ضروري دي. خو که د دې په شا ځانګړي ګټې وي نو بیا په پاکستان افغانستان او نړۍ کې د امن خوب نشي رښتیا کېدی.
مجید بابر وشویتی چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یو لس بجو
اقتصادي نړۍ
پپاو کم دو بجو
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د صف ځواکونو مرستیال مشر پنده کې د پاکستان فوجي چارواکو سره لیدل دي او ورسره د پولو په صورتحال او په امنیتی چارو خبرې کړې دي. د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو د چارواکي پاکستان ته د سفر په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل لکوي.
افغانستان کې میش د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف ډیپټی کمانډر لیفټنن جنرل نیک کارټر د شورو پورز مازیګر په مختصر دوره پاکستان ته رسیدو. د رسیدو سمدستي رستون موړي پینډه کې د پاکستانی ځواکونو چیف اف جنرال سټاف لیفټنن جنرل وحید ارشد سره ملاقات وکړو. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې د سیمې سلامتۍ په چارو خبرې وشوې. بل طرف ته مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه ویاندې راین هیرس چې پرونی ملاقات د هغه ملاقاتونو یو کړی ده چې مقصد یې افغانستان او سیمه کې کلک امنیت راوستل دي. دا زیاتوي
دغه
ملاقاتونو کې په وسلوالو فشار راوستل او د پولو دواړو غاړو ته مرستې زیاتولو په چارو خبرې وشوې. د سیمې امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره وخت په وخت داسې ملاقاتونه کیږي او د دې مقصد د ځواکونو ترمنځ تعلقات نور ښه کول دي. دواړه ملکونه د سیمې په امنیت کې سنجیده دي او دا قسمت ملاقاتونو د اهمیت نه هم خبر دي چې پکې د مسلو مستقل حل لټولی شي.
د سیمې امنیت او دغه لړکې د پاکستان اهمیت ته نړیواله ورورولي او امریکا څنګه ګوري؟ په دې حکله راته د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو کارپوه محمود شاه صداسي وي.
اهمیت محسوس کیږي د پاکستان دې کې رول دی او پاکستان غواړي چې د افغانستان مسله په ښه طریقې سره حل شي. نو د هغې د پوځ باندې امریکې سره جسه تعاون کوي نو د دغه سپیرټ لاندې به کوي. دغسې امریکې والا هم اوس به زیات حقیقت پسندی په طور باندې کوشش کوي چې دوی د افغانستان مسله څنګه حل شي.
یاد دې وي چې د ایساف کمانډر دوره په داسې وخت کې وه چې دغه موال د سولې عالي شورا یوه ډله هم پاکستان کې وه او د پاکستانی چارواکو سره د سیمه ایز امنیت په چارو غور کې بوخت وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خبر پختونخوا سوات چارباغ کې د امن کمیټې وژل شوی کورنۍ د حکومت نه شکایت کوي چې دوی ورسره هیڅ قسمه مرستې نه کوي. په دې پیښه کې د دې کورنۍ یو مهم غړی وژل شوی دی. نور تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکوي.
په شپږشتم اکتوبر سوات منګلتان کې د امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار خان رشتہ دار وای چې دغه تند امن لپاره د سیمه کې هلې ځلې کولې او په هغه وجه باندې وسلوالو په برید کړی دی. د سره دغه برید کې د هغه درې کلن فضل محمد نومي ماشوم هم سخت جوبل شو. ولې تر دې دمه دغه جوبل شوی تن سره په سرکاري توګه سخت قسمه مرستې نه دي شوي؟ په دا اړه د درې کلن فضل محمد جوبل شوی ماشوم تر مشال ریډیو ته وای.
دې ماشوم والد صاحب چې وو دا یو زمیندار وو چونکې په امن کمیټې کې ممبر وو په هغه سلسله کې هغه باندې فایرنګ وشو او دا ماشوم چې په هغه ټایم باندې د هغه سره بغېږه کې نو د هغه باندې چې کوم ډزې وشوې د ماشوم هم په هغه فایرنګ په ضد کې راغی او زخمی شو.
محمد اکبر زیاتوی چې د پخپلا دغه ماشوم سره روغتون کې او ټوله خرچې پخپلا کړې ده یا د نور رشتہ دارو سره قرض اغستې دي.
چونکې زه د دې ماشوم سره پخپلا پیښور ترې ما مونږه صرف تهت باندې د ماشوم اخرچې برداشت کړې ده. اوس د علاج په کور کې شروع ده. د درې سلو ورځې پس بیا مونږه پیښور ته ماشوم بوزو. نو دا هغه لپاره داسې د هغه د کور داسې څوک نشته چې هغه هغه خرچې مرچې برداشت کړي. نه د حکومت د طرف نه مونږ ته داسې تعاون نه غلې چې نسو صوبائی وزیر راغله ده نسوک داسې د آرمی یا داسې د طرف نه مونږ سره هیڅ قسمه تعاون چا نه دی کړی.
د امن کمیټې متاثره خاندان ته حکومت مالی مرستې نه ورکولو په اړه د سوات قومي جرګې مشر غړی ریاض احمد خان وایي چې داسې عمل به په امن کې هلې ځلې کوونکو کې مایوسي خوره کړي. دوی هم د متاثره خاندان لپاره حکومتي مرستو غوښتنې کوي.
نو دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې اره د سردار خان د ماشوم او دا غوی چې کم کمپنسیشن دی هغه ماغه تو ورکړې شي او دا غو علاج چې کم دی دا په سرکاري توګه باندې په خطرېغه باندې وشي. ځکه دا غ یو واضح سټاند و د امن په حواله سره او دا غ خيري هدا پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. نو دا به د نور پسواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا دا هغه سوچ خلکو کم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي نو دا غي د پاره به ډېر حوصله بزایي.
په دغه اړه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلۍ غړي او حکومتي چارواکي شیرشاه خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
د دې په باقاعده زبر سپورڅو کوم د شیوه په د دې کوم سره چې شیچې دا هغه کوم سره موګني د ځخنې مو سره یو کوم دي چې هغه پلت کوي خپل بم کاروي او زه به اوس دې زړه ته پوښتنه کوم چې د دې ولې شه د دستګو د ګورمنټ په ترو باندې بازار دې ته پوښتنه کوم اسپیټال باندې ته پوښتنه کوم چې دې څه کمپنسیشن دې دې څه خدمت یا به موږ سبا په کوم پر دې ان شاء الله دا به کوو. دا خو چې تاسو ته په ګوتن راځه څنګه مننه کوم شو بیا دا کوم چې دا چې مسله کاغه نظر غپدې
د
سوات تحصیل چارباغ امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار علي خاندان رشتہ دار وای چې دردې د ما دوی سره په سرکاري سطح څه قسمه رابطه نه ده شوی او دوی د سرکار مرستو ته سترګې پلار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. وخت ما خام 15 بجې شوې دي. د احمد شاه زمينا باد خبرونو لنډیز باور.
امریکا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د غزنی سیمې چارواکي وایي تیر شپه د عملیات پر مهال د طالبانو یو تن وتلی جنگي کمانډان وژل دي. په افغانستان کې میش د ایساف یو مشر کمانډان او د پاکستانی پوځ چارواکي د پولیس دواړو غاړو ته پر امنیت او همکاري زیاتولو سلاسه ویدي. د حماس لخوا پر اسرائیل د راکټونو په تازه بریدونو کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. د چین کمیونیست پارټي جی جن پینګ په رسمي توګه د ګوند جنرال سیکرټري ټاکلی دی چې د هو جن تاو ځای بنسي. او برما هیواد وای د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تر دورې وړاندې به د شنیت په خاطر 425 بندیان خوشی کوي.
احمدشاه اعظمی چې د خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کول، اوس وخت شوه دی د پاکستان کورنۍ رسنو ته د کتنی. په اسلام آباد کې زموږ د مشال رادیو همکاري رابیه اکرم خان دغه ورسپانې لوستلې دي او مهم ټکی په دې رپورت کې برابرې کړي.
آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې محرم میاشت کې امن او امان صورتحال لپاره سکیورټي پلان ته حتمی شکل ورکړی دی او چرته چې د کمفور ضرورت وي هلته به لیږي او فوج به په الرټ وي. ادارې لیکي چې چرته کې د محرم په میاشت کې د امن او امان د قیام تعلق دی نو د غونډ ملک په مقابله کې خیبر پښتونخوا په عمومي توګه او سبای دارالحکومت په خاصه توګه د پر امن علاقې په تور خپل سانی نه لري او سبای د یو سوز لو او یو نیم ایجنسی نه علاوه د امن اومان مسله نه د پیدا شوی. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعلی څنګه مشرانو او خصوصا مذهبي عناصر نه د امن د قیام لپاره د تعاون اپیل کړي دي نو امید دی چې دینی طبقه به په دې اړه خپلې ذمہواریانی پوره کړي. ادارې خیر کلی کې چې په حکومتي سطح سکیورټي ادارې د ضرورت مطابق الرټ کړي شي خو د دې ادارو اهلکارانو ته دي دا تلکینو کړي شي چې ولز بے ځای پریشان کولو کوشش نه کوي ځکه چې دا د حکومت د بدنامۍ سبب جوړي دي شي. مشرک ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په قبایلي جنسو کې د تعلیم معیار دومره ښه نه دی چې داغه تذکره وکړي شي او د دې ګڼ شمیر وجې دي چې پکې د ټول نلوي مسله په سکولونو کې د استادانو نشواله دي او بل دا چې په دغه سکولونو کې ځینې د استادانو اسامه هم خالی پرتې دي. ادارې زیاتوي چې سوال دار راپورته کیږي چې په سلګونو د پی ټی سي استادانو په موجودګۍ کې حکومت دا استادان په دې سکولونو کې نه برتي کوي چې نه یوازې دا استادان د بیروزګارۍ سره مخ دي بلکې د دوی عمرونه هم اوړي. ادارې اخره کلی کې چې حکومت له پکار ده چې د اړخ ته پام وګرځوي چې دا رنګ یو طرف ته استادانو ته نوکری ترلاسه شي او بل طرف ته د تعلیم معیار هم خکړي شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د کامی ایرلاین پی آی ای په اړه رپورت غوښته دي او ویلي دي چې د دې ادارې د بحالۍ امکانات شته او کنه. ادارې لیکي چې یو وخت وو چې د پی آی ای د ښه کارکردګۍ له وجې بعض ملکونو خپل ایرلاینز ته جوړولو لپاره د پی آی ای کومک ترلاسه کړی وو خو اوس صورتحال دې ته راغلو چې حاجیانو ته مشکلات مخې ته دي او یو جهاز یې هم په وخت نه رارسي. ادارې وایي ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د کامی ادارې د بقا او اصلاح طرف ته دي پوره توجه ورکړي چې د ادارې خساره کې کمی راشي نو داسې به ملکي معیشت ته ګټه ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګارډین ورسپانې په یو مقاله کې ویل شوی چې په داسې حال کې چې پاکستان په خپل خاوره د امریکای ډرون الوتکو سرګند مخالفت کوي هسي پیل کړي چې دغه ډول الوتکو په خپل د جوړولو صلاحیت ترلاسه کړي. واسټ جرنال ورسپانې بیا په یو بل مقاله کې له افغانستانه د امریکای ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد امنیت ټینګولو او د افغان ځواکونو وړتیا ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټي کې هارون باچا دروروي.
د برتانیا ګارډین ورسپانه په یو مقاله کې د پاکستان د دفاع وزارت دی وجک پوری چارواکي په حواله وایي پاکستان د هغه هیوادونو په کتار کې ودرېدو ته ځان جوړوي چې د خلکو د وژلو او استخباراتي معلوماتو راغونډولو لپاره د بې پیلوټ الوتکو جوړولو صلاحیت لري. مقاله زیاتوي پاکستان چې له افغانستان سره په لګېدلې خپل خاوره د امریکایي جاسوسي الوتکو د بریدونو په رسمي توګه مخالفت کوي، دا خبره په ډاګه کړې چې د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف یې د ریموټ کنټرول په وسیله د چلیدونکو الوتکې جوړول پیل کړي دي. خود ورځپاڼې په وینا د پاکستان پوځي چارواکو تېر اونۍ په کراچۍ کې د درنو وسلو په یوه نندارتون کې د دې هېواد ځینې نږدې ملګري هېوادونه د پاکستاني پوځ له هغو هڅو چې د بې پیلوټ الوتکې جوړولو په موخه پیل کړي دي خبر کړل. ورځپاڼه په عین وخت کې د بې پیلوټ الوتکو په نظام د پوهېدونکي یوه برتانوي تن هو ویلیمز له کوله لیکي چې وایي د پاکستان لخوا د دغه رقم ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په خبره شک لري. نوموړي د کراچۍ په نندارتون کې د ایښودل شویو دوه وړو پاکستاني الوتکو په یادولو سره زیاته کړې چې دغه هېواد ممکن د ټیټې درجې ډرون الوتکې جوړولو صلاحیت ترلاسه کړي. ګارډین کاږي اوس مهال یوازې امریکا او اسرائیل ډرون الوتکې لري چې میزایل توغول شي، او زیاتوي چې چین او ترکیه هم د ډرون الوتکو جوړولو په موخه په لوی کچ هڅې پیل کړې دي. بلې خواته امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا په یو مقاله کې د افغانستان د امنیت ټینګولو د افغان ځواکونو وړتیا ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي دوه کاله مخکې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځای پر ځای شو امریکایي سرتېرو شمیر 20,000 وو چې سګنې وړې ترې په درو کې دوه برخې ځواکونه ووتل، او د ولایت زیاتره سیمې دا مهال د افغان پوځ او پولیس سرتېرو په رحم او کرم دي. د ورځپاڼې په لیکنه د هلمند په هغو سیمو کې چې امریکایي ځواکونو خوشي کړي، طالب وسلوالو خپله جګړه سخته کړې ده. دوی بمونه ځای پر ځای کوي او مخامخ مزاحمت کوي. د ورځپاڼې په خبره افغان پوځ زیاد ولایت ته خپل زرګونه سرتیري لیږلي چې امریکایي او افغان قمندانان بیا د دوی لخوا د ښې ځوابي کاروایۍ دعوی کوي. خو ورځپاڼه زیاتوي افغان سرتیري زر ده چې په طبي او استخباراتي برخو کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ له لاسه ورکړي. د مقالې د لیکونکي په باور د هلمند ولایت چې د پښتنو وسلي ټاټوبه دی او د کم ځای اپیم چې طالبانو ته مالي ګټې برابروي، د افغانستان د جګړې دواړو خواو ته یوه له ارزښته ډکه سیمه ده.
هارون بچاو چې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې وه. اوس هم ستاسو پام یو بل مقاله په لور راګرځوم. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د نوموړي هیواد یو رپ سندري ویونکي له دې له امله چې د سومالیا په الشباب ډله کې شامل شوی او د دغه ډلې لپاره تبلیغات کوي په مطلوب لړکی شامل کړی دی. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله لري چې ژباړه ستاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکا یو ریپ سندرغاړی چې 28 کلن دی او د امریکا د الاباما ایالت سره تړاو لري، د فدرالي تحقیقاتي ادارې لخوا د تر ټولو زیاتو مطلوبو کسانو په لیکلر کې شامل کړل شوی دی. عمر شفیق حمامی چې د امریکای په نوم هم پیژندل کیږي، په اړه انګیرنې دي چې سومالیا کې به وي چرته چې هغه د الشباب په نوم د اسلامي وسلوالې ډلې مهم مشر ټاکل شوی دی. د واشنگتن پوسټ همکار سودراسان رغوان راپور ورکوي الامریکای چې پلار د شام او مور آیرلندۍ امریکایي ده، د الاباما په پوهنتون کې د محصلې په دوره کې هم ډیر زیات محافظه کارانه سوچونه لرل. نوموړی په 2006 کال کې سومالیا ته لاړ، هلته یې د الشباب ډلې سره کار پیل کړ او د امریکا په ملاتړ کې د جنگیدونکو د افریقایي ټولنې د ځواکونو خلاف جنگ پیل کړ. واشنگتن پوسټ لیکي نوموړی دا مهال د سومالی په ساحلي ښار مارکا کې د خپلو دریو میرمنو او 5 ماشومانو سره استوګنه لري. هغه اوس د جنگیالیو کمانډان ټاکل شوی او د جنگیالیو روزنه او د عملیاتو مشري کوله. په 2009 کال کې نوموړی په امریکا کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو پیژندل شو او پر ضد د گرفتاری وارنٹ هم جاری کړ شو. نوموړی لډیر مودی رئیس د ریپ سندرو په ذریعہ په یوټیوب، فیسبوک او د نورو ټولنیزو رسنیو د لارې د اورپکې تو پیغامونه خبرول پیل کړي او د الشباب تر ټولو زیات پروپاګاندا کوونکي ګڼل کیږي. خو د واشنگتن پوسټ خبریال سودراسان رغوان لیکي په ټولنیزو رسنیو کې د امریکای پخوانی پیغامونه بدل شوی او اوس د هغه په پیغامونو کې لیدل کیږي چې هغه د نور اورپکو کسانو د لاسه د وژل کېدو ویره څرګندوي. امنیتي چارواکي وایي هغه نور د اورپکو ډلو پلوي نه دي، خو بیا هم د ځینو مشرانو ملاتړ ورته حاصل دی او د افریقایي ټولنې کسان هغه ته د یو کمانډان په نظر ګوري. په همدې حال کې الشباب په سومالیا کې وروستي ډیر جنگونه بایللي او خپل وروستي ځای کیسمایو یې هم د لاسور کړی دی. د افریقایي ټولنې د استخباراتي شبکې یو مشر میجر پیتریک شیروپ وایي الشباب په الامریکي باندې اډانه لري، کاغونی ول شي الشباب له ماتې سره مخ کېدای شي. د اف بی آی یو مامور ډوګلاس استرالاګا ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي هغه په دې خبره تبصره نشي کولی چې الامریکي ولې اوس مطلوب کس اعلان شوی، خو د نوموړي پان داغه پر ضد معلومات ښایي چې هغه د مطلوب کس ګرځولو لپاره ټولې تقاضې پوره کوي.
نجیب امیر روچی تاسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مقالې مهم ټکي وړاندې کول. پاکستانی چارواکو پر یو داسې قانون کار کړی دی چې په وسیله به یې په میلیونونو هغه کسان د ټیکس ورکوونکو په جال کې راولي چې دا مهال مالیه نه ورکوي. خو شنونکي وایي په نوي قانون کې د دوکې موقع موجود دی او دا به د پیسو منځلو یا منی لانډرینګ وحسبي. په دې موضوع د فرانسوي خبری ایجنسی یو مقاله لیکلې ده چې مهمه برخه یې له پامیر ساحل اورو.
د فرانسې خبری ایجنس لیکي د پاکستان مالی او غونډولو ادارې نوی مشر علي ارشد حکیم په دې کار لګیا دی چې څنګه په هیواد کې په میلیونونو خلک دی ته وهڅوي چې د مالیو په جال کې راولي. په پاکستان کې له 130 میلیونه زیات خلک وسی، خو یوازې 2,60,000 داسې کسان پکې دي چې له تیرو 3 کالونو راهیسې په مسلسله توګه ټیکس ورکړی دی. تیر کال په دې هیواد کې د ناخالص ملي پیداوار یا جی ډی پی 1.9% برخه مالیو جوړوله چې په نړۍ کې له تر ټولو ټیټو سطحو یو ده. حکیم چې د مالیو غونډولو ادارې ایف پی آر نوی مشر دی، هیلمن دی چې د ده ګامونه به شاوخوا 3 میلیونه خلک وهڅوي چې ټیکسونه ورکړي. دی وایي د نوي قانون تر مخې به هغو کسانو ته نوټیس ورکړي چې ټیکسونه نه ورکوي. حکیم وایي او دا کار ګران هم نه دی ځکه چې له دوی سره ټول معلومات شته چې چا مالیه نه دي ورکړي. دی زیاتوي که په دو کې هر یو کس وي نو نوټس به ورکوي، که هغه سیاستوال وي، سوداګر وي، کرکټر وي او که له فلمونو سره تړلي خلک وي. دا نوی قانون تر اوسه د هیواد پارلمان نه دی منظور کړی. د فرانسې خبری ایجنس لیکي په دې قانون کې دا خبره ده چې هغه کسان چې په خوای ټیکسونه نه دي ورکړي به بخل کیږي او بیا به هر کال مالیه ورکوي. هغه کس چې ځان نه راجستروي به سزا وویني، لکه ټول شتمنۍ به یې کنګل کیږي، ټلیفونونه به یې بندول کیږي او ورباندې به بندیز لګول کیږي چې هیواد پرې نږدي. خو د اقتصادي چارو کارپوه او د پاکستان د مالی چارو پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایي دا قانون خلکو ته لار برابروي چې خپلې پیسې ومینځي. د ای اف پی تویلی دا قانون به د ټیکس نظام خراب کړي او دا به خلکو ته دا چل وخی چې خپل توره پیسہ سپینه کړي. د فرانسې خبری ایجنس د اقتصادي چارو یو بل کارپو اشفاق حسن خان له خولې زیاتوي چې دا نوی قانون د هغو کسانو چې مالیه ورکوي او هغه چې نه یې ورکوي ترمنځ توپیر کوي. د ده په خبره دا قانون به د لا نورې درغلۍ لپاره لار جوړ کړي او خلک به مجبور کړي چې په ناقانونه توګه ګټل شوي پیسې په نورو لارو چارو قانوني کړي.
اتلان خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسانو
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو رو رویده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یوشی پختو دیوی
ملنجان که پختنو پر درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. په شبقدر بازار کې د گاډو اډې خوشتا خو ولی گاډي بیا هم د سړک د پاسه سوړلوتا ولاړ وی چې لاري بند کړي بي. هم د سره سره عام بولس هم د دې لوجي یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د سیمینا د مشال رادیو خبري الله کوي.
د مومند ایجنسی او د پیښور ترمنځ تیریدونکو سړک په شبقدر بازار کې جوړ دی. چیرته چې د گاډو اډې خوشته دي ولی گاډي بیا هم په عوامي سړک په مینس کې ولاړ وي او سورلای کوي. په شبقدر بازار کې د مومند ایجنسی د اړخ نه د پیښور سړک پورې 1 کیلومتر لاره د تیریدونکو په وینا لږ تر لږه نیم ساعت وخت واخلي. یو ټیکسی ډرایور چې په باچا خان چوک شبقدر کې د سړک په مینس سورلی په انتظار ولاړ و مشال رډیو ته وویل
زمانه موزر زاده دی جی دا ټیکسی دی را سره جی تمو تم تکلیف ته دا ماشومان بچیم نه چې مونږه دا نه چلو نو بل سده سره روزګار خه تعلیم وکته یو نوکری زمو نشته دا کا ټیکسی میکس چلو.
دا چوک سره نزدې یو ټیکسی سټینډ شته دی او په دې ټیکسی سټینډ کې یو بل ټیکسی گاډي چلون کې ډرایور منیر خان کاکا سره مو خبرې وکړلې.
مونږ دلته ښه خاصه سټینډ لري کې مونږ گاډي ودرولې دا غزین خلک راځي بوکینګ کوي گاډي وباسي او خیاډه شتري دنه سټینډ کې خبر سټینډ کې نه ودرېږي بار روډونو ته گاډي روبه چې په روډ ولاړی پولیس ټریفیک والے
په شبقدر کې د ډټسن گاډي اډشته ولې دا گاډي هم په سړک د پاسه ولاړ وی. یو ډرایور سره خبرې وکړې نو هغه ومنله چې هغه په غلطه دي.
سم الله ډاکسن چلوم جی پیک اپ را سره قانون نشته رزق په سړک باندې ولاړ چې ولې بدرې په نمبر په یو گاډي ډکه دوت لوبه ما دا احساس کیږي خو کزنې بلبو ولاړی کبل نی بلبو ولاړی خالي از ما گاډي خونه ځکه دن نو دروم بلې درې
اوس کله ټریک ولا را شتر پرچه در کې بیا پور درته لنجي
نیرا لرا کی چرا کولې زبورې دل تو درې دم
یو ولسی وګړي نادر بچا وای هغه پخپل لیدلی چې په دې سړک ته لار نه موندو لوجه ډیر مریضان نور هم خراب شوی دي
خپل ځاني پیش هارت پیشنسی کړي دي چې په موټر کې به لاته والي به یو کیلومتر کې هوا پات شوی زما کړي وای
دا کوم ځای کې چې مونږ ولاړی او تاسو صدا خبري وسکون مونږ به بیخي دوه درې غزه کې مونږ نه پیش د پولیس موبایل ولاړ دي ټشتول نه ډیر لوی رکاوټ خاول هغه پخپل جوړ کړي دي نو چې دوی جوړي اکثر د دینه دار اډو والا دا کوم چې پرایویټ اډو والا دي خپل ته دوی ته ګوري چې دوی په ولادي مونږ زکه چې هغه خو پیسې ورکړي
لدی ورستو مو د ټرافیک پولیس انچارج سجاد خان سره خبرې وکړي
خاص کر مونږ له چالان مرکو هزار ها چالانونه مونږ دلور کړی تاڼو کې بند کړی دي بالکل صحیح ده هغه مونږ چالانونه بند کړی دي پرونم پکې گاډي بند کړی بل ورځم بند کړی او دې دی یو غټه مسله ده لوکل کمې سوال دی به دا گاډي والا نه پېښور ډایرکټ چکم زی اوی دینه وڑی پدی وجہ باندې خلق را غونشی وی ڈسپیسیبل مرغلی دی اوی پی اجازت باندې مونږ یو گاڑی نیم دخل تر دی خو دی
دا ولسی وګړو پوینا باید پولیس ته دی گاڑی والو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې هغه د مشکل خلاص شي او ماشومان سکولونو او مریضان هسپتالونو ته په وخت رسې دی شي
دا خبر پختونخوا د سوات لری پرته سیمه کې د خسري یعنی شری رنس خوریدو له عمله یو ماشوم مړ او په او لس نور متاثر شوی دی مقامی اوسیدونکو وای د غاسمی روختون کې نه ډاکټران شته او نه هم حفاظتي ویکسین او ټیکی ورته ورکول کیږي نور تفصیل د سیمینا نیاز احمد خان راکوي
د سوات مرکزی خار منګورینا 100 کیلومتره لری تحصیل کلام درې کلی شاهو مټلتان او اوشو کې د خسره یعنی شری مرز لوجه یو درې کلن ماشوم مړ او پلسونو ماشومان متاثر شوی دي د کلام مقامی خبريال رحمت دین صدیقی وای چې دغه سیمه لری پرته سیمه ده لری وران دي او مقامی روغتون کې نه ډاکټر راشته او نه حفاظتي ټیکې خاغله وای
خسرا
یا شر سنز دے نخی سدی پدا اڑا سواد کے دا متحدہ قانون و نړیوال صحت محکمے یعنی WHO پخوانے مرستیال ڈاکٹر بدر منیر وای دا یو خوریدون کی بیماری دا او ماشومانو ته زر تر زر حفاظتی ٹیکے لگول ضروری دی
خطرہ کو جسے بیماری او کمیونیکیبل بیماری چې دا یو کس نه بل کس ته ډیر پاسان افریدې شي دیکھو علامات جتر ڈاکٹر جدید معلومات دا اور کچھ یہ ڈاکٹر صاحب انچی دا معمولی معمولی شرے بدن اور اڑے سب یہ شرے ہے یہ بھی مری کی تو سپورٹ مشین دا جی علامات دی اور یہ پر لکھن پر تو امور پر دا دا پتہ دی چاغا بچے پتیم بنی وی چھ بیچو تے سینٹر تا ہیلتھ سینٹر تے چھ اگر پتیم بنے ٹیکیوشن ہے گئے دیش دا رسرے بچی دے چھ
په کلام کې د خسرې یعنی شری د غرنس خوریدو په اړه مو چې کله د سواد ضلع محکمه صحت مشر ایډیو ډاکټر خورشید علی خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه وایي چې دوی سره ویکسین او ټیکې شته او دغه سیمې ته زر تر زر امدادي ټیمان لیږي
هسپتال کې ویکسین شته او سبا کې سبا د دې ځګلا د اکسترا ویکسینیشن د کیږي د غیر لپاره چې دوی وسم زمونږ ډاکټر سره چې په ایډیو دفتر کې ناشته او هغه ویکسین چې د ویکسین کې راځي هغه ته د اکر ان پی او سبا د ان شاء الله کې خیر د ټیم په کار وخت نیوزي
کلام اوسیدونکو وایي کچره دغه سیمه کې د خسره یعنی شری رنس حفاظتي ټیکې زر تر زر اونه لګولای شي نو دغه رنس نور سیمه ته خورې دی شي او تیر وختونو کې هم د دې رنس له وجه یو شمېر ماشومان متاثر شو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
پام کوا
الله الله وې مکول دې سپیره جزا ما خوخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته نو واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
سلیوني حاکم مفتي مشوره
ژوند شوي شي
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
د پېښور پوهنتون د آرکیالوجي ډپارټمنټ له اړخه په خیبر پښتونخوا کې د لرغوني آثارو او تاریخي ځایونو ته د ارزښت په حق له درې ورځنی کانفرنس پیل شوی دی چې تفصیل یې د خالد خان په رپورټ کې اورو.
پېښور پوهنتون کې د لرغونی او تاریخي آثارو او ځایونو په حق له دغه درې ورځنی کانفرنس کې وویل شو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو زاړه او پخوانی تهذیبونه، نمونې او ځایونه د ټولې نړۍ لپاره د اهمیت وړ دي او پکار ده چې د دې ساتنه او په نړیواله کچه تشهیر وشي. د پېښور پوهنتون آرکیالوجي ډپارټمنټ 50 کاله یا ګولډن جوبلی پوره کېدو په مهال د کانفرنس کې د پاکستان بیلابیلو سیمو نه راغلي ماهرانو او کارپوهانو نه علاوه د جرمنی، پرتګال، اټلی او ملیشیا نه هم د لرغونی آثار او ماهرانو ګډون وکړو. په دې کله د آرکیالوجي ډپارټمنټ پروفیسر ابراهیم شاه مشال ریډیو ته وویل
په دې کانفرنس کې چې کوم دنو د مختلف ملکونو کادران او ریسرچ کادر چې کوم دي نو غي پارټیسیپیشن کوي چې پاره کې پرتګال، جرمنی، اټلی، انډیا نه خو زموږ کسان راتلل، خو غي جاپان او چاینا نه شپږته کسان او خو غي د حالاتو ریسرچ لکه د پاکستان هر یونیورسيټي او د هر میوزیم په کې چې کوم نه هم سکالرز او پروفیسر چې کوم نه غیر غریبي او خپل مقالې تر اوسه پورې خلکو پیښ کړی.
د خیبر پښتونخوا، سوات، پېښور او مردان سیمې د ګندهارا تهذیب او بود مت لوی مرکزونه پاتې شوې دي او نن هم د دې تهذیب آثار او ځایونه د اهمیت وړ دي چې د بود مت منون کې او نور هیوادونو خلک ورته لیدو ته راځي. د ګندهارا تهذیب او آرت په حق لا ډاکټر فاروق سوات خپل مقاله وړاندې کړه او د دې تاریخي حیثیت حق لای صدارن اوایل
نو نوې تحقیق چې د ډپارټمنټ اف آرکیالوجي کوم دی د اغه موږ ته دا خی چې کله مونږه اغه کودایانه چې کوم په افغانستان کې شوې دي او د بودمت په سایټس باندې او کوم چې په پاکستان کې شوې دي نو اغه دا خی چې په سوات علاقه کې چې کوم کودایانه شوې دي نو اغه د ټولو کودایانو سایټس چې د دې کله کنست شوې دي په هغه ټولو نه مخکې مونږ ته خی نو اغه دا ظاهر شو چې دلته د ګندارا آرت آغاز چې کوم دی هم دلته شوې دي او هغه تقریبا د نن سکم خوشه 200 کال مخکې غراسي.
خو بیا د آرکیالوجي ډپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر نسیم خان وای چې د پښتونخوا سیمه نه صرف د بودمت بلکې د نور مذهبونو هم لوی مرکز پاتې شوی دی او په دې اکلا نوې معلوم شوی مردان کې د کشمیر سماس کې د هندوانو پخوانی آثار سرګند شوی دی.
مثال به د کشمیر سماس تر کوم چې دا یو سایر د مردان په سیمه کې دی د کارلنګ ایریا کې آراما او ساکرا رینج او توي د غرونو سلسله دا پتا کې دي چې بیا نور تحقیق ما حکومت دا غي نه سکت به ملاو شوې دا غي نه سکی ملاو شوې او دا غي نور د بوتان متام ملاو شو نو هغه ماته دا خو چې دا د ټولو نه زړه د هندوانو یونیورسيټي دا
ډاکټر پروفیسر شاکر الله خان چې د هزارې یونیورسيټي نه راغلی خپل مقاله په پښتونخوا کې د زیارتونو د ګمبتونو په حق لوړان دکړه او وی ویل پکار دا چې حکومت په سیمه کې د لرغونی آثار نه صرف تحفظ بلکې د دې د بیا رغونې لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړی.
د دې تحفظ ډیر ضروری دی بلکې دومره ضروری برته یم چې دا زمونږ د بقا سوال دی. دا څنګه هغه خیتنه چې زمونږ سره چلته دوه سیولایزیشن دی چې نه چلته په یو دنیا کې په یو خیته کې نشته. یو انډس ویلی سیولایزیشن، یو زمونږه ګندارا آرت دی او داغې نه پس د مسلم چې کوم آرت دی، آرکیټیکچر دی، دا د دې پریزرویشن، د دې ساتل او د دې محفوظول دا په موږ باندې ایز ا قوم د ټولو لوی ذمہواري ده کو دا نه نو موږ هیڅ نه یو.
دا یادونه ده چې دغه درې ورځنی کانفرنس چې د نهه دورځې پیل شوی دی او د زیارت پورز به پای ته رسی. د دې په اختتام کې به د ماهران د لرغونی آثار او ځایونو په حق لخپل وړاندیزونه او اعلامیه اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د جمی د راتک سره سم د پاکستان په زیاتره برخو او په ځانګړي توګه د کراچۍ د سمندر پر غاړو د سپینو لویو او وړو مرغانو سیلونه په نظر راځي. د سین صوبې د چاپیریال ساتنې چارواکي وای دغه مرغان د نړۍ له یخو برخو څخه هر کال دې سیمو ته کوچ کوي. د دغه مرغانو د سیلونو د لیدو لپاره یو شمیر سیلګری هم د کراچۍ ساحلي سیمو ته ځي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
پوهان وای دغه مرغان په سایبیریا او خواوشا هیوادونو کې د سخت یخنۍ له امله د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو په لور د ژمي په موسم کې کوچ کوي او دلته د دریو څخه تر څلورو میاشتو په ساحلي سیمو او یا په هغو سیمو کې چې د اوبو تالابونه پکې شتون ولري ژوند تیروي. د سیند صوبې د چاپیریال ساتنې د محکمې چارواکي عدنان حامد مشال رډیو ته ویلي چې هر کال له پاکستان په لور په لکونو دغه مرغان راځي. دیوی فوشا څلور سوه قسمه مرغان هر کال پاکستان ته راځي چې په دې کې ایلی، مړزان، شینغاړۍ او نور ګڼ شمېر قسمونه وي. د ژمي په موسم کې په سایبیریا، منځنۍ ایشیا، روس، مشرقي یورپ او خوشا علاقو کې سخته یخنۍ وي. نو دا مرغان له هغه ځای څخه د افغانستان او ایران له لارې د هند د سمندر غاړو ته، کومې چې د دغې ځایونو په نسبت تودې دي، راځي. هغه علاقې چې دې مرغانو ته پکې متوازن خوراک میلاویږي، موسم خوي او ښکار یې نه کیږي، هلته دوی ژوند تیروي. د هغه په خبره د دې مرغانو د راتګ لړۍ د ستمبر له اخري شپو شروع کیږي او د اپریل په میاشت کې دا واپس د هندوستان، چین او نورو هیوادونو له لارې خپلو ټاټوبو ته ستنیږي. د کراچۍ ساحلي سیمو، کلپټن، هاکس بے، پیراډایز پوینټ او سی ویو کې د ژمي په موسم کې د دې مرغانو سیلونه په نظر راځي چې د سیلګرو د خوښي سبب ګرځي.
زمانی ما عین الدین ترین دی زراغلم ته سمندر غاړی ترغلم سیل دفاره ته بس دانه یخ موسم شروع شوی خسته خسته مرغان راغلی خخوان کوي ته بوغان دی او ریلی دی داس دغه کوتانان شو کوتانان دی خسته خسته مرغان ډیر خوند کوي جاوا کی ګرځي د اسمان پیرنګي داس سمنګ وتل کیم زانه نه یخ شروع شنو دا ټیم کې خاص د مرغان را شنو ډیر خوند کراچي کې چمنګ ګور نو ماشالله ډیر وطن تیار شنو مونږ چوي بس مونږ کلی کې ګرځو سمندر غاړه باندې مونږ ګرځو د سوي چې لکه خپل کلی کې ګرځو بوغان چې دی اسپین دی ویلې چې دی کمرې دی او دغه کوتانان چې غټ غټ غوندې دي.
زمانو میش علم خان دی او په دې موسم کې اسپیشلی دلته کې چې کوم دی دا مرغۍ غوندې دي، هر قسم مرغۍ خو اسپیشلی دا ځاني وته پښتو کې وایو چې دا چې کله په اسمان کې روانې ډېر خپل قطارې جوړ کړې او ډېره مزه کوي او چې کله سمندر په غاړه ناست نو بیا هم ډېره مزه راکوي چې ګورو ده. زه خو چې کوم دی خصوصي طور دی لرازم مزه کوي ډېر زیاته خوښي مې دي، کوشش هم کوم چې دې شکار کوم خو نه کی ګرانه.
د سیند صوبې د چاپیریال ساتنې چارواکي وایي د غیر قانوني ښکار او په ځینې سیمو کې د جنګونو له وجې د پخوا په نسبت د دې مرغانو په شمېر کې کموالی راغلی دی. د سیند صوبې د چاپیریال ساتنې د محکمې چارواکي عدنان حامد وایي څه موده مخکې به د اتو لکو په شاوخوا کې مرغان پاکستان ته راتلل، اوس دغه شمېره تر پنځو لکو راکمه شوې ده. د دې مرغانو د راتلو څلورم نمبر لاره د افغانستان په سر تیریږي. په قبایلي سیمو او افغانستان کې جنگ او د بارودو بوی هم د دې مرغانو د کمیدو سبب کیدلی شي، ځکه چې دا مرغان ډېرې حساس او د بوی کولو نازک حس لري. د عدنان حامد په خبره دوی په ولس کې د دې خبرې د خورولو کوشش کوي چې خلک باید د دې مرغانو له ښکار څخه ډډه وکړي تر څو د دې نسل زیات او دا سیمې د دوی د ژوند لپاره خوندي وګرځي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمه بجې اورېدلای شئ.
تاسو دا مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې پای شي بوته رارسیدلی وو. یو څو شی به پاتې دي چې احمد شاه اعظمی ته په کې وار ورکو چې تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
امریکا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د خوشکېدو هرکلی کړی دی. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه د عملیات پر مهال د طالبانو یو تن وتلی جنگي کمانډان وژلې دي. په افغانستان کې میش د ایصاف یو مشر کمانډان او د پاکستانی پوځ چارواکي د پولي دواړو غاړو ته پر امنیت همکاري زیاتولو سلاسوي دي. د حماس لخوا پر اسرائیل د راکټونو په تازه بریدونو کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. د چین کمیونیست ګوند ژی جن پنګ په رسمي توګه د ګوند جنرال سیکرټري ټاکلی دی چې د هو جن تاو ځای بنسي. او برما هیواد وای د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تر دوره وړاندې به د شانیت په خاطر 425 بندیان خوشی کړی.
دا مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایتا ورسیدو. زه ستاسو قربا ګل ایاز احمد شاه زمي، ټکنیکی همکار ساکه ميري او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لبا بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا رادیو اوري. خماس پتن او ولري او خوشاله اوسئ.